سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم. پیل په خبرونو کوو. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له یوې درنې چاودنې وروسته اور لګېدلی چې له امله یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. د لومړنیو راپورونو په اساس لږ تر لږه یو کس وژل شوی او تر 160 نور ډېر کسان ټپیان شوي دي. چاودنه نن سهار په یو ګودام کې شوې او په ټول کې تاشکند کې لړزې حس شوې دي. په ټولیزه توګه د اور وژنې 14 واحدونه او د اور سره د مقابلې او بیړنیو حالاتو ته د ځواب ویلو لپاره توظیف شوي. د دغې پیښې 24 قربانیان په سیمه ییزو روغتونونو کې تر ځانګړې او جدي پاملرنې لاندې دي. چارواکي د پیښې په اړه څېړنې کوي، مګر د ګودام دقیق محتویات چې د انټرلوجستیک په نوم د یو شرکت دي نه دي په ډاګه شوي. د بریتانیا حکومت له افغانستان او اوکراین او هانګ کانګ څخه دې هیواد ته د کډه شو 23 کالو کم عمر زیانګالو ځوانانو او ماشومانو سره د رواني روغتیا په برخه کې د 2.5 میلیون پاونډو مرسته اعلان کړه. د بریتانیا حکومت په خپلوي پاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي، مشورتي ادارې او رضاکاره سازمانونه کولی شي د دغو مرستو د یوې برخې د ترلاسه کولو لپاره په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د اعلامیې له مخې دغه بنسټونه کولی شي له زرګونو ماشومانو او ځوانانو سره مرسته وکړي چې دوی د رواني روغتیا خدمتونه مشوره او درملنې ته لاسرسی ولري. په اعلامیه کې په مشخص ډول د زیانګالو افغان ځوانانو او ماشومانو شمیر نه دی په ډاګه شوی، خو په ټوله کې ویل شوي چې د دغو درې واړو هیوادو 1 لک ماشومان او تنکي ځوانان چې په بریتانیا کې میشتي د رواني روغتیا په مختلفو برخو کې ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان د خبرلانو مرکز ویلي، د طالبانو استخباراتو په دایکندي کې د نسیم راډیو تړلې او خبرلانې هم د لنډ وخت لپاره بندیان کړي وو. دغه مرکز نن په یو بیان کې ویلي چې طالبانو که څه هم د نسیم راډیو مدیر سلطان علي جوادي او خبرلان سیف الله رضایی او مجتبی قاسمی تر 5 ساعتونو وروسته پرون بیرته خوشی کړل، خو راډیو لا هم تړلې پاتې ده. د راپورونو له مخې طالبانو د دې راډیو مسؤلانو ته ویلي چې تر بل امر پورې راډیو نشي پرانستلی. د افغانستان د خبرلانو مرکز په دایکندي کې د دې سیمه ییز راډیو تړل د رسنیو د فعالیت په وړاندې یو بل فشار بللی او دا عملي غندلی دی. طالبانو لا د دې راډیو د تړلو په اړه څه تبصره نه ده کړې. مخکې هم طالبانو په ځینو ولایتو لاغې ډلې بدخشان کې یوه راډیو تړلې وه. او تر نن سهار د نګورنو قرباغ له سیمې څخه باندې 15 زره کسانو کډه کړې او ارمنستان ته تللي دي. دا خبره د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان ویان دی نازلي باغدا سریان نن کړې ده. له سیمې نه د خلکو د جبري کډې لامل د آذربایجاني ځواکونو د بریدونو دوام دی. له نګورنو قرباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمن ټبر دي، د کډوالو شمیر د کډوال شو کسانو دغه نوې شمیره دا سرګندوي چې د دې لانجمنې سیمې نیمایي نفوس بې ځایه شوی دی. ایروان له ملګرو ملتو غوښتي چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي تر څو د بشري حقونو او امنیتي وضعیت له نږدې وڅېړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه، میکروفون ساسي پروگرام دی. ز فرید سیال پکې د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قربانی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي روزا اوتمبای وایي په افغانستان کې د کورنۍ او یوان دښنه پاکو بوته نه لاسرسی دی. هغه اوتمبای وایي پرون د ملګرو ملتونو په ناسته کې ویل د افغانستان خلک د وچکالۍ په وجه په شدت متاثره شوي دي. هغه زیاته کړه افغانستان هغه هیواد دی چې نږدې 80% خلک یې پر کرنه متکی دي او اقلیمي تغیراتو او د اوبو کمښت د دوی پر ژوند ویجاړونکي اغیزې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د افغانستان خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او پاکو اوبو ته لاسرسی د دوی اولویت دی. له دې سره هم مهاله د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان کې پاکو اوبو ته نه لاسرسی د میلیونونو انسان نو ژوند ګواخي. دغه درې پرون پر خپل یک شبکې ویلي په افغانستان کې خلک په ساتونو په کټارونو کې ولاړ وي، سو د څکلو پخلی او د حفظ الصحه لپاره پاکي اوبه ترلاسه کړي. دغه کمیټې زیاته کړي اوږدې جګړې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره یو ځای په هیواد کې د اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی دی. نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. له تاسو یو رجې ستاسو په سیمه کې پاک اوبو ته لاسرسی شته او کنه؟ او د همرته وای چې په څاندزه اقلیمی بدلون ستاسي سیمه اغیزمنه کړی ده. آیا تاسو په خپل سیمه کې د پاکو اوبو لکه مخت سره په ټوله کې مخامخ یاست او کنه یاست؟ او که چیرې مخامخ یاست، تاسو د څکولو همدارنګ د پخلي لپاره اوبه لکه ترلاسه کوئ؟ تاسو کولی شئ چې همدا شیبه د ازادي راډیو دغه واتس اپ شمیرې ته چې زه یې تاسو سره شریکوم زنګ را ووهئ، او په دې تړاو موږ سره خپل نظرونه او همدارنګه دا چې په سیمه کې مو اوس وضعیت څنګه روان دی، د هغې سیمې د وضعیت په اړه او همدارنګه د اوبو د کمښت په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. 00 420 24 24 شپږ سوه یو تاسو موږ د واتس اپ شمیرې ده. تاسو کولی شئ چې همدا شیبه موږ ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه او د سیمې وضعیت را سره شریک کړئ. په پروګرام کې یوازې نه یم، میلمه هم لرو. زموږ میلمه قدرمن پوهان استاد بشیر دودیال دی. دودیال صاحب تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. دودیال صاحب په پیل کې راته په دې اړه وایاست چې د افغانستان په اړه باندې په ملګرو ملتونو کې د وچکالۍ او همدارنګه د اقلیمي بدلون او د چاغیز څومره په افغانانو کړی دی، په دې اړه باندې خبرې کیږي او یو اندېښنه څرګندېږي چې په افغانستان کې پاک اوبو ته لاسرسی نشته ده، یا په ټوله کې اقلیمي بدلون د نړۍ دغه هیواد ډېر ځپلی دی. څه کول پکار دی یا که ووایو چې په دغې سی وضعیت کې چې اوس مال افغانان دي او په زیاتره ولایتونو کې خلک دي ته مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي، هغه د څکلو اوبه چې خلک یې ترلاسه کوي څنګه ورنه ساتنه وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ستاسو همکارانو او خپل ټولو هیوادوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بالکل صحیح ده، اقلیمي منفي بدلونونه په ټوله نړۍ کې احساس کیږي، خصوصا په مرکزی آسیا او د آسیا غرب خواته او هغه هیوادونه چې څه ناڅه د استوا کرښې ته نږدې دي او څه د تودوخې درجه پکې لوړه ده. په دې ټولو کې اقلیمي تغیرات روان دي او وچکالي علائم دي، یعنی دښتې د پراخېدو په حال کې دي. البته د سمندرونو خواته هغه هیوادونه چې ساحلي دي هغلته هم اقلیمي بدلون راغلی ده. همدا اوس تاسو خبر شولی چې په بنکاک کې چې هغه ساحل ته نږدې د بارانونه وکي ډېر شدید باران شوی او سیلابونه راغلي دي. په دې ترتیب سره په وچو سیمو کې د اقلیمي تاثیراتو منفي اغېزې یو رقم دي، او هغه چې د اوبو تر غاړه دي هلته هم بالقسم دواړه د ګواښ سره مخامخ دي. په هر ترتیب سره د ملګرو ملتونو سازمان د چاپیریال ساتنې ادارې او علمي مراکزو کوشش شروع کړی، تلاشونه شروع کړي دي چې هغه لارې چارې ولټوي چې په هغې سره ګلخانهیي ګازونه راکم شي، د انرژي مصرف او د انرژي نوې ته تغییر ورکړي وار په وار، او بشریت داسې راهنمایي کړي چې وار په وار سره دغه اقلیمي منفي پیښې کمې شي او په طبیعت باندې هغه ډېر فشار چې راغلی ده هغه مخه ونیول شي، او د دې په عوض باندې د ځمکې شین کوشش زیات شي، پراخ شي، او خصوصا اوبو ته توجه وشي. اوبه یو طبیعي منبع ده، او مخکې څو کاله پخوا، 40 کاله 50 کاله پخوا اقتصادي ماده نه وه. د لومړي ځل دپاره د دوبلین په کنفرانس کې په 1991 کال کې اوبه د اقتصادي مادې په توګه وپېژندل شولې. معنا دا ده چې اوبه به بیه لري، اوبه دپاره باید پلان ولرو، اوبه باید مدیریت شي، او اوبه عرضه او تقاضا لري. حال دا چې په هغه وخت کې عجیبه خبره وه که موږ یو چاته ویلي وای چې اوبه را باندې خرڅه کړه یا اوبه در باندې خرڅوم. موږ تاسو دغه سپینګیري بوډاګانو دوی ته که پوښتنه وکړو چې تاسو یو وخت کې اوبه خرڅولې یا اوبه مو اخیستلې، وای نه، موږ په ژوند کې دا خبره قطن نه وه. اما اوس دا اقتصادي ماده ده او قلت نور هم احساسېږي. متاسفانه دا قلت د اوبو هم جاري اوبه د ځمکې په مخ اوبو کې کموالی راځي چې هغه د روجونو وچېدل دي، هغه د یخچالونو د اوبو زر ویلې کېدل او د یخچالونو څښېدل دي، او هم زیرزمینی اوبه تر ځمکې لاندې د اوبو سطحه کال په کال ټیټېږي. دا معنا دا لري چې موږ د ځمکې زیرزمینی ذخایر دوباره نشو چارج کولای. دیز چارج او انچارج توازن کاملا له منځه تللی ده. دا مدیریت کول غواړي. دغه روزمینی او یا د ځمکې په مخ جاری او دا هم مدیریت کول غواړي. متاسفانه افغانستان په دغه دواړو برخو کې ناکام ده، اما لارې چارې شته دي. کاملا هایدرولوژي، هایدرومتري، تخنیکی وسایل، پوهه او تحقیق دا موږ سره کومک کوي چې موږ د دې فاجعه مخه ونیولی شو.
اوس چې په افغانستان کې په دغه برخه کې عملا څه کار نه ده شوی یا داسې څه خاصې پروژې نشته، دی یوازې د قوشتېپې کانال ده چې په هغې باندې ځینې کسان وایي چې کار ولاړ ده، ځینې وایي چې نه روان ده. په ټوله کې اوس مهال په افغانستان کې داسې ولایتونه دي لکه موږ سویل ته وګورو، هغې ځینې خلک کډه کېدو ته اړ شوي دي. د دغه سیمې خلک چې له یوې سیمې بلې سیمې ته ځي، دغه د اوبو د نشتوالي موضوع ورسره نورم پراخیږي، ځکه ورځ په ورځ باندې نفوس ډیریږي. او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي یا مدیریت یې ونه شي، څومره خلک به مجبور شي چې خپلې سیمې پرېږدي او نورو سیمو ته وکوچېږي؟
دغه اوس هم موږ دا بده پېښه ګورو چې خلک د وچکالۍ له امله خپل ځایونه بدلوي، اما دا په هېڅ صورت سره د اوبو په منابعو فشار نه کموي. همدغه نفوس هر ځای چې وي اوبو ته ضرورت لري، خو زیان بیدای کله چې دوی خپلې سیمې پرېږدي، هغه ته ډېر نور منابع، اقتصادي منابع او امکانات دي چې هغه هم له لاسه وځي متاسفانه. خو دوی هغه ځای ته ځي چې هلته که په یوه ثابته اندازه د اوبو منابع وي او دوی ورځي، نور هم په باندې فشار راځي. دا په خپله یو بې توازني ده. مهاجرت او ځایونه پرېښودلې چاره نه ده، بلکې موږ باید د اوبو مسیر، د اوبو ذخایر او دا موږ مدیریت کړو. د دې لپاره د کانالونو ایستل شته دي، د دې لپاره ژورې څاګانې شته دي، د دې لپاره موږ کولی شو چې لکه تاسو ویلي بندونه جوړول یا دا د قوشتېپې کانال په شان ده. خو خیر، قوشتېپې کانال خو یو کانال ده، دا خو دومره نه ده. حال دا چې افغانستان د اوبو شپږ حوزې لري. خو د بعض کتابونو کې اکثره ماخذو کې تر اوسه موږ 15 حوزې پېژنو چې هغه آمو حوزه ده او هریرود ده او هلمند ده او د کابل د سیند حوزه ده او بدخشان سیندونه دي دادي. اما شپږمه حوزه موږ نه ده شامله کړې چې هغه د افغانستان د جنوب سیندونه دي، دغه پکتیا او پکتیکا په دغه ځای کې، دا هم یو مستقله حوزه ده. نو موږ په دغه 15 یا شپږو حوزو کې 15 دي. دا موږ منلې زموږ د اوبو ادارې هغه وخت چې د آب و برق وزارت بیا وروسته د اوبو د مدیریت کمیټه واسوله، په دې ټولو حالاتو کې دا 15 حوزې پېژندل شوي دي. ولې زه پېشنهاد کوم یا دغه نوی نظر باید داسې وي چې موږ شپږ حوزې، ځکه چې د اوبو مدیریت کول به راته اسانه شي. ډېر ښه به توضیح کړو. او د اوبو حوزه کله چې د سیندونو منبع مستقل وي، جریان مستقل وي، البته دا به مرستیالان لري، بل ځای کې به یو بل اثر یو ځای کېږي، خو مستقل منابع او دا چې یو بیزین او حوزه جوړی، نو پشپګو برخو پشپګو حوزو باندې ویشل شو. په دغه شپګو حوزو کې مونږه شپږ ویشت ډیر خدي اوبو لرونکي چې ټول کال اوبو لري سیندونه لري. اما که دوی سره موسمي خوړونه چې د بارانو په وخت کې اوبه جریان پیدا کړي، هغه هم ورسره حساب کړو، نو بیا ډیر زیات سیندونه او خوړونه کېږي. او د دغو سیندونو میلان ډیر زیات ده، ډیر په شدت سره دا اوبه له لاسه وځي. په هرو لسو کیلومترو کې تاورې اوسط موږ دې ته یو سرکوب ورکولی شو، یعنی موږ یو بانک پرې باندې جوړولی شو چې هغه لازم ارتفاع ولري، هم د ځمکو د آبیاري لپاره، هم د برق د تولید لپاره. دواړه ډوله بندونه موږ کولی شو، هم ذخیروي بندونه او هم انحرافي بندونه چې کنترولي دي او یو کانال ورځنی استلی شو. په دغه ټولو سیندونو باندې که دا دواړه ډوله بندونه جوړ کړو او کانالونه ورنه وکاږو، په کافي اندازه دغه اوبه موږ خلکو ته بالکل کفایت کړي.
ډېره زیاته مننه تاسو ته بیرته را وګرځم. اوس هم یو اوریدونکی لرو، اوریدونکي ته به ورشو. سلام، ستړي مشي.
علیکم السلام. سلام خورجانې، تا ته میلمه ته اوریدونکو ته نبیولا زبلی دا شیبه له غزنې خبرې کوم.
زبلی صاحب له غزنې نه په خیر راغلی، ستړي مشي. زبلی صاحب، د غزنې د وضعیت پر راته وایا، پاک اوبو ته هلته لاسرسی څنګه ده؟ که څه هم هلته پخوا چینې ډېرې زیاتې وي، او په هغو سیمو کې چې که څه هم غرنۍ وي، چینې پکې ډېرې وي، پاکی اوبه پکې وي اوس څنګه د وضعیت؟
ډېر مننه، ما خو د زابل پاک له درته ویل، خو خیر پوښتنه غزنی ته راله. نو غزنی خو له نیکه مرغه ډېر ښه بندونه لري. نو هغه بندونه چې مثلا که په ژمي کې بارانونه وسي، نو تپن په ټولو ولایتو کې په ژمي کې بارانونه یي، نو غزنی د دې جوګه کېږي په ژمي کې بارانونه وسي، هغه بند ذخیره ډکېږي، بیا په دوبي کې هغه دی که څه نه څه یعنی مفید استفاده ځین وکړي، نو له اوبو نه برخمن دي. واقعا دا یعنی دا په دې میلمه تر موږ ښه هغه ده که چېرته په یو سیمه کې بند اوسي، بیا تر هغه لاندې شاوخوا سیمه کې تپن سي چینې به بهیږي، چینې به پیدا کېږي.
په غزنی کې خلک څاګانې کیندي، نلونه شته، په کومه طریقه خلک پاکې اوبه ترلاسه کوي؟
تقریبا په ځینو کورو کې څاګانې دي، په ډیری کورونو کې څاګانې دي، بلې د سیند اوبه هم شته، خو د څا اوبه ډیری چې استفاده کوي پاکې اوبه د څا دي. هغه سیند ته داسې خلک یو حد تر یو حد داسې په ښه سترګه نه ورته ګوري، له څا نه استفاده کوي.
او پاکو اوبو ته لاسرسی د خلکو څومره ده؟ یوازې همدغې څاګانو باندې متکی دي که کوم بله لارې ورته سنجولې ده؟ او څومره خلک د اوبو قدر کوي، ساتنه ورنه کوي، بې ځای نه مصرفوي؟
بېشکه، د غزنی د یو کلی په هکله به درته وایم. روزه سي د غزنی ښار ته سي روزه نږدې یو کلی ده، یو غټ کلی ده، ډېر پرنفوسه کلی ده. هلته یو مبارک زیارت چې د حجوب الغار بابا، له هغه زیارت سره د لغره نه دغسې د هغه په څنګ کې اوبه رابهیږي. دغه ټول کورونه، دغه ټول کلی چې په سواو کورونه دي، نیم ښار همدا کلی ده تقریبا. نو هغه له هغه ځای استفاده کوي، ډېرې پاکې او سالمې اوبه دي. پاتې باقي مانده یې خپل کورونو کې څهان وهلي دي او له هغو پاکو اوبو نه استفاده کوي.
زابل پاړم درنه ورو، تاسو په پیل کې ویل چې زابل پاړم یو وختل وایي، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه کوم، زابل دې راته یاد کړو. زموږ خاصل زابل ځای ده، نو هلته ارغنداب ولسوالۍ کې لکه څنګه چې له نوم نه جوته ده، ارغنداب یو شنه سرسبز ښکلې سیمه ده. نو د دې ښکلي په منځ کې یو ډېر ښکلی سیند رابهیږي. هغه سیند تقریبا هم دوبی هم یعنی ژمی بهیږي. داسې اوبه دي چې فکر کوم د افغانستان په سطح به سالمې، پاکې، مفیدې او رڼې اوبه یي. نو زموږ د ارغنداب ولسوالۍ وګړي له ډېرو ښو، پاکو او خوندورو اوبو نه برخمن دي. او له میلمه نه دا پوښتنه کوم چې هلته ارغنداب چې یو غرني سینما ده، یعنې دا اوبه چې راځي له لوړو خوا ټولې په ډبره کې راځي، آیا دغه که چېرته مثلا دغه سرکولي د اوبو چې کومې موږ لوري ته راځي، دغه که هغه ډېرې ډبرې واوسي، هغه د ډبرو ښې پاکې او مفیدې اوبه یي، که خاورینه خوړینه ځکه واوسي، د خوراک او چراک دپاره تاسو کومو اوبو ته په ښه سترګه ګورئ. مننه.
مننه کور ودان زابلي صاحب چې غزنی نه مو اړیکه نیولې وه. او موږ سره مو د دواړو ولایتونو وضعیت شریک کور ودان. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ، بیا هم تاسو ته شمیره تکراروم: 00 24 24 24 01. دا زموږ د واټساپ شمیره ده، همدا شیبه کولای شئ زنګ ووهید او خپل د کلي او سیمې په هکله باندې چې پاک اوبو ته څومره لاسرسی لري، څومره مو په سیمه کې پاکې اوبه شته، ده په دې اړه موږ سره خپل د سیمې وضعیت شریکی. دودیال صاحب، تاسو سره زما د اوریدونکو پوښتنه دا و چې کمې اوبه د خوړو لپاره ښې مناسبې دي، هغه چې د ډبرو نه راځي یا هغه چې یو ډول خاورینې اوبه وي؟
ډېره ښه پوښتنه یې وکړه. معلومداره خبره ده، هغه اوبه چې د ډبرو نه راځي او معمولا زیاتره اوبه د غرونو نه سرچینه اخلي، که کاریزونه هم د ډبرو د تیږو او د اکنن د شګې یا ریګ له منځه راوځي، او که چینې دي او که دغه خوړونه او سیندونه دي، دا ښې اوبه دي. زموږ عوام خلک ورته زیږې اوبه وایي. البته د کیمیا د لحاظه هم سپکې اوبه او درنې اوبه یا آب سنګینو آب سبک شته دي، چې صابون پکې څنګه حل کېږي، څومره حل کېږي، دا د اوبو خصوصیات دي. بل عموم د تیګو نه راتېرېدونکې اوبه ښې اوبه دي د صحت دپاره. ولې موږ دا نه وایو چې خاورینې د خاورو د ځمکو نه چې تېرېږي هغه به بدې اوبه وي، ښې اوبه به نه وي. خاوره هم دوه ډوله ده، یوازې منرالي خاوره ده چې په دې کې عضوي مواد کم دي. هغه خاورې چې که عضوی مواد زیاد لري نو هلته د خاور محلول جوړیږي. کله چې د خاور محلول جوړ شي دلته بوټي هم ښه وده کوي او یو شمېر مایکرو ارګانیزمونه په دې کې د ودې امکانات برابروي. حال دا چې په ډبرینو سیمو کې په تیګو کې او په شګه کې او هغه خاورې چې خاورې وي باوجود چې دیوالې منرالي خاورې وي عضوي مواد کم ولري هغه ته اوبه زیږې غوندې وي خوندورې وي او د میکروبونو نه تشې وي. مایکرو ارګانیزمونه بکتریاګانې او نور ژوندي موجودات په اوبو کې هغه وخت پیدا کیږي چې اوبه ډنډ شي یا اوبه په جبازارونو کې روانې وي تیرې شي یا هم داسې ښه پوره د عضوي موادو لرونکو خاورونه دا تیریږي په هغه وخت کې نو د اوبو کیفیت یو څه خرابیږي. اما هغه اوبه هم بیا مونږ د استفادې دپاره دي، هغه نه باید کار واخلو. مونږ د زراعت دپاره بیا هغه بهترینې اوبه دي، د کبانو د روزنې دپاره بیا هغه اوبه دي. اوبه خو یوازې داسې نه دي چې د څښلو دپاره دي، اوبه د انسانانو د څښلو دپاره، د حیواناتو د څښلو دپاره، د صنعت دپاره، د زراعت دپاره، د کشتیرانۍ دپاره، د کبانو د روزنې دپاره. د اوبو استعمال موارد ډېر زیات تر ټولو حالاتو کې مونږ هر ډول اوبو ته ضرورت لرو، اما د څښلو دپاره دغه اوبه بیا پاکې دي.
دوتیال صاحب، پخوا په کابل کې په ځانګړي ډول په غرونو کې لکه د چل ستون ته نږدې هلته چې کوم غر و په دې کې ډېرې ښې چینې وي، خو اوس وخت تېرېدو سره هغه وچې شوي دي. که شکردرې وګلدرې ته وګورو یا پرزی ته وګورو، هلته پخوا ډېرې ښې چینې وي چې خوړونه و واړه واړه، او د دغې اوبو نه په عامه توګه باندې خلکو استفاده کول. اوبه به هېڅکلې، خو اوس هغه اوبه کمې شوې دي او کشتدم ډېرې زیاتې خیرنې شوې دي، که وایو کثافات ورسره یو ډول یو ځای شوي دي. دغلته خلک څه کولی شي په ټوله کې؟ که دوی وغواړي چې د سیمه کې اوبه وساتي یا چینې وچینې شي، خلک د اقلیمي بدلون په وړاندې باندې دوی مبارزه کولی شي چې هم اوبه پاکې وساتي او هم د دغې چینو وچېدل وچېدو مخه ونیسي.
بالکل، ډېره ښه موضوع مې یاده کړله. د ملګرو ملتونو یو سپارښت، یو سپارښت همدا ده چې اوبه باید چټلې نه کړو. دا اوبه د ویالو، د سیندونو نه نیولې د ځمکې لاندې اوبه تر لوی بحرونو سمندرونو پورې، په سمندرونو کې د پلاستیکونو جزیرې جوړې شوې دي، او دا د انسان د لاسه، دا د انسان د بی احتیاطۍ د لاسه. او موږ هم په خپل وطن کې بی احتیاطۍ کړې ده، ښه پوره بی احتیاطۍ مو کړې ده. تاسو د اوبو مثالونه وویلې. موږ یو وخت کابل اوبه ټولې د قرغې د بند نه وې، دغه نلونه هم دغسې تقسیمات شوي وو. د پغمان نه دغه اوبه چې راتللې داسې په خواجه مسافر باندې، بیا دغسې دا د حضرتانو صاحب ځای ته دې ته، دا بیا داسې سیلو شاوخوا داسې راتللې یوه لارې تر پوهنتون پورې راتله. موږ چې محصلین وو دغه پوهنتون ته دا ویالې چې رارسېدلې وه، دلته دغه بمبا او نل و دانه وو، دا د پوهنتون ساحه ټوله دي. دغه اوبو نه چې د پغمان نه راتله دغه کېدل، البته دا لږ بر هلته پورته په دا سپین کلی افشار او په دې ځای کې دهقانانو هم ځمکې هم پې کرلې او د خلکو باغچو ته هم تللې دا اوبه. خو دا د پوهنتون باغوانان به بعضې وخت داسې د پولتخنیک تر حده تر چلو پورې ورغلې وي، او د خلکو ته به وي د حقابې پوهنتون، حقابې پوهنتون است. تر دې ځای پورې موږ دې نه استفاده کوله. په خپله هر دغه د باغوش سره او د باغوش نه بیا دلته یوه ویله راغلې وه، جویشي ورته ویلې دا داسې د افغانانو نه را تېرېدله، د پل باغ عمومي، پل باغ عمومي نه ارګ ته ننوتله، د ارګ نه بېرته وتله بیمارو، دا جای خیاط او دا چې ورته وایي تر جېجې پورې دا ویله نه ده، او تر دغه ارګ پورې، تر دغه ځایونو پورې د دې کاملا رڼې پاکې اوبه وي. دا پارک زنګا کې دا ویلې چې تېرېدله ښه شفافې اوبه وي. ارګ په خپله څه شی د اوبو کوم امکانات نه درلودې، د همدې ویالې نه د ارګ چمنونه او دا ویارې کېدله د ظاهر شاه وخت کې. بیا د ظاهر شاه په اواخرو کې نل دوانی و دا مسایل دا وشول. نو په هغه وخت کې خلکو په کابل کې، په ولایت کې، په جټولو کې د سیندونو، د کاریز او د چینو نه استفاده کوله، او ډېرې ښې اوبه وې، رنګ یې، خوند یې، هر څه یې طبیعي وو. کله چې نفوس زیات شو او دوی بې احتیاطي وکړه، اوبو کې اضافي خوراکي مواد، په اوبو کې فضله مواد، په پلاستیکونه، کاغذونه، دا بې احتیاطه وراچو. دغه اوس موږ ګورو، تاسو دغه د هغه یادونې وکړه، د پنجشیر سیدل چې راځي پنځیر سیل چې راځي د پنځیر د درې تر اخره پورې به د کاپیسا چې راځي دا کاپیسا په دیواله وخت کې حصے اول کوستان دلته د سیمغاړه کې هوټلونه جوړ کړي دا هوټلونه څه چې پخلی کې به د اضافي مواد یې خاکستر د دیګونو دا ټول په دغه سیم کې اچي دا چې داسې کته تاګاو نجراو دغه داسې ځي دا به متاسفانه د خلکو صحت ته تاوان لري په غرض کې بعض خلک دا اوس هم دین استفاده کوي د لوګر سیند هم دغسې راځي کله چې دغه د سنګ نوشتې او بګرامي شي وکي دې علاقو ته چې راشي دا اوبه نور د څښلو د هر څه نه وځي رنګ او خوند هر څه بدېږي لنګندر چې ښه په لوړه ارتفاع کې ده دغه د چوچوتونو چې تاسو ویلې دلته دا ویلې دا تاته دا څو کاله مخکې پورې ډېرې با کیفیت او ډېرې ښې اوبه وې مګر اوس هغه کیفیت نه ده پاتې او دا د خلکو بې احتیاطي ده موږ دوی سره توجه نه ده کړې ورته ویلې نه دي او ټول ماحول مو خرابه کړ خاوره مو هم ککړه کړه هوا مو هم ککړه کړه اوبه مو هم ککړې کړې تنه د اوبو غم نه ده موږ زموږ خلکو هوا د غومره ککړه کړه زموږ خلکو خاوره د غومره ککړه کړه او اوبه د غومره کسي فکرې
مدنه کور ودان دو دیال صاحب اوریدونکو به امره واخلو سلام ستړي مشي په خیر راغلی
امله فريدي خو سلام علیکم قبول
علیکم سلام قاری صاحب ستړي مشي په خیر راغلی قاری صاحب تاسو ته وایي ساسي په سیمه کې پاکو بوت لاسرسي څنګه ده خلک کومونه استفاده کوي
خورکی اول خو سلامونه تاسو تاسو ملمت تاسو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ما په خیال لکه دوجال صاحب چې دا خبري وکړي ما خو یو خصوصي رادیو نه اوریدل کې د موضوع نه خبر ترشه مې زنګ درته وای لکه دوجال صاحب چې دا خبري وکړي ما لږ خبري واوریدلې واقعیا د جوزجان ولایت افغانستان د نور ولایتو په سر باندې اول خو ما مخکې هم درته ویلو پرې دي چې د جوزجان ولایت چې د یو رګزار ولایت دی تقریبا په دښ کې ټول ولایت دی چار طرفه دښ ریګونه دي او بل خبره ده چې د جوزجان ولایت اکثر ځایونه دا وبې ترخی دي یا تروی دي ترشی دي او بل خبره ده چې مخکې به چې موږ د کوبه وهلې پرزن د سانان بومې وستله پر 10 متر باندې باندې وبې کولې اوس هغه 10 متر 5 متر یا متر ترشی دي دي په هر سرای کې چې کوبه وهل شوی ده هغه کوبه دوه درې واره وچ شوی ده معنا دا ده چې د جوزجان په ولایت کې وبو ته قطعا لاسرسي نشته هغه ورځ ماته بخښنه غواړم وخت ونه نیسم هغه ورځ ولسوالۍ ته د کوشتېپې تللی وم د پاره د تقریر د سخنرانۍ تللی وم چې جامع ته د کوشتېپې د ولسوالۍ د مرکز د خلکو ماته وویل پښتو سره ته خو د رسنیو سره علاقه لري کاروبار سره لري د رسنۍ تاسو ته زنګ وي تاسو پښتنه کوي یو نامتو شخصیت یې باوجود دی خو زه نامتو شخصیت نه یم په سترګو نه وینا یو ورون سره دوی دا شکایت ما ته وکړي چې تاسو ته خو د رسنیو ته وایي د رسنۍ د زموږ ځغ تر جهان ورسي تر دې نظام دی ورسي مسؤلین د نظام دی باید د دې ملت حفاظت پر دې نظام باندې لازم دی کپر دوی باندې کپر موږ باندې د دوی اطاعت لازم دی د دوی چران لازم دی د هر نظام چې پر دې نظام باندې بیا پر ملت باندې شفقت لازم دی او پر جهان باندې اکلرو پرې دی دا افغانستان چې دی خیر دی دا وسنی تعاونونه چرغلی دی انقلاب منقلب دی منقلب په گشتار کې دی دا جهان باندې موږ اکلرو دا چې اکبر لرو چې افغانستان د دې جهان یو کلی دی نو چې نور جهان اباد او دا یو کلی ورانی باید دا جهان مشته زیل بنای د وبو پروژې پولی کې مشته دا یو بوجه وړه مرسته کو چې هغه لکه سړی چې مریض زکندنی یو نو کوي وبو خله تور واچي چې دا وبو دې استخره هغه سړی مرد دی ناری وي وبراکه نو دا مرسته کو سیری دا خو دې څه شکر ولیکن مرسته دې د وبو بندونه جوړ کې مر ډیر شش وبلرو کچیر دا کوشتې پروژه پلیسی دا اوس متاسفانه فکر کوم چې خلک نه ګرانی لري څوک نه پریږدي کچیر دا کوشتې پروژه پلیسی موږ د وبو خواندان کیرو دا اوس په جوزجان کې دا سی سرای خوري دا سرای نسته چې وا کو به دوی کو به نه نه یو غلی هغه و چې سی بیا بلوي اول پر 10 متر او نن پر 5 متر زه پر دې باندې بیرېږم چې درې کال بعد و د جوزجان ولایت او مادن خیزه نفت خیزه ولایت مادنونه لري زه پر دې بیرېږم چې سبا او بل سبا کدا کو به داسې ولکیږي د برمو په شکل سبا ولکیږي د دې سره بار غاز راووزي هغه ککړ مواد راووزي بیا بازاریات ور سره راووزي بربنو خلک وبه د کمه زیات
پختون صاحب تاسو ول چې دا وب ترشي دي دا به خلک د سکول لپاره هم کوي دا څنګه شي باسي
دا د ترشه و بخوري د مجبورې خلک ترخه و بم باز وخت شي د مجبورې د کوچان ترشه و بم چشي بیا د کوچان څه کوي وسته به چرګان چې نه مالچار لري نه لفچار لري میږي په غاړه کې ویدلې مالداري په غاړه کې ویدلې افغانستان د خوتاسته معلومه ده چې یا مالداري ده یا زراعت ده بل شي خو افغانان نه لري هغه مادین چې هغه مادین چې لري هغه په سمه توګه نه استخراجیږي که استخراج نه شي هغه موږ خپل په نقصو په پایده نه پوهېږو ولې موږ مسلکي افراد او متخصصین نه لرو نو دغه خلک چې دي ډېر په عذاب دي یو ټانکر اوبه فریدې یو ټانکر اوبه خلک په 8000 په 9000 په 10000 اخي هغه یو میاشنه بشيږي نو دا وبره د کومه ځای مجبور شي دا ترخی هم چی شي دا تروی هم چی شي او که ډېر مجبور نه یې سرمایدار نو دا قدر دی چې سرمایدار به خوږی وړي هغه به دا خوږی او تروی سره وګړي بره به نو نیمه خوږی نیمه تروی نو کوي به دغه خلکو ته یې سال دغه اوبه پېښ کړی دي خلکو ته اکثره مریضي دا اوبه پېښ کړی دي اما ته د کوشتې پېدو ولسوالۍ خلکو راته وویل چې پښتون صاحب ته خو دغه شکایت وکړه دا جهان خو دې په موږ پر آل باندې رنګ وکړي دا چې د حقوقي بشر نارې وي د بشر دوستۍ نارې وي موږ ته یې د زیربنایي پروژې پولې کې موږ ته یې د اوبو بندونه جوړ کړي موږ د تندې مرو
پښتون صاحب تاسو چې نږدې د قوشتې پې ته تللي وایي هلته کار روان و ورباندې که نه هغه کار ولاړ اوس
دا بله پریدجانې دا بله قوشتپه ده د ولسوالۍ ده هغه قوشتپه چې ده هغه د مزار شروع سوې د کالدار څخه په نامه د قوشتېپې هغه بله قوشتپه ده چې کار په روان دی یا سوستیا چین چې کار په روان دی هغه بله قوشتپه ده دغه قوشتپه یو ولسوالۍ ده د جوزجان د ولایت مخکې په درزاو پورې مربوط وه اوس د درزاو جلا شوې ولسوالۍ ده ډېر غټه ولسوالۍ ده ډېر غټ نفوس لري
دغه سیمې ته چې ساسې د ټانکر یادونه مو وکړه 8000 روپۍ خرڅېږي دا اوبه د کوم ولایت نه دروړي د خلک
دغه وبم دغه چې وزچان د ولایت راوړي هغه بیا د څوکې د برمو د کوي څوکې د شو دریا برته وي دغه ځایو د کوي یو نو کوي خوږه د برمو سره ټانکر کې واشي انورې دغه تروي وبم په ګډي کې دا تروي او خوږه سره ګډي کې البته په خلکو په 8000 په 2000 په 3000 پلوري هغه هم شرش به نه بشي
مدنه کور ودان پښتون صاحب موږ ساسي او ساسي د سیمې د خلکو غږ واوري د هلمند او چارواکي هم د خبرې واوري او یو صدقه برخه تر د نو وکړی کور ودان چې زنګ مو وهلې و
تاسو کور ودان ته ډېر سلامونه وایم تاسو کور ودان زه خوراجو نه سم اوریدلې په خیر اوسه
مننه کور ودان ژوندې وسې چې د شبرخان د خلکو ستونزې مور سره شریکې کړې دودیال صاحب په دغه ستونزه نه یوازې په شبرخان یا جوزجان کې ده بلکې په کابل کې هم موږ دغه سیمه دغه مشکل کتلې ده په نور ولایتونو کې به هم وي چې د زینو سیمو او بتروشي دي یا یو رقم ته لکه مالګینې چې وي که څوګر باندې ظرفونه مینځي هم په هغې باندې ښکاري د څکلو نه وي یا په ټوله کې داسې ډېر کار نه ورکوي حتی دغه حویلۍ ورباندې چې څوک مینځي سیمټ ورباندې مینځي په دې باندې هم داغونه پاتې کېږي او چاته ښکاري چې دا اوبه تروشي دي د دې اوبو ساتل او د دې اوبو نه ساتنه کول څنګه امکان لري او په غیر د دې نه دا په کوم موارد کې دا اوبه کارولی شو
دا تروی اوبه او عمره اندازه تروی نه دي کوم چې دا لوی سمندرونه تروی اوبه لري او اوس دې تروی اوبه د تصفیه لپاره د سکاوي ماشینونه جوړ شوي دي عربي هیوادونه ایران هم دا ټکنالوژي لري دغه د عربو سمندرګي چورته وای دي دي اوبه خوګوي او بیا ترې استفاده کوي یعنی د ترو اوبو مشکل په ډیر هوادونو کې ده خو څنګه کې د ترو اوبو مشکل دا په هغه اندازې نه دي دي خوند لیک خراب ده او صابون په کې خقف نه کوي کالي نه پاکي دوی نه پاکي او زموږ خلک وایي خو یې وبې دي تروي وبې دي دا څه ده چې دا د خاور لاندې یو اندازې خورا او مالګې دي دغه د خوراک مالګې نه غیر نور مالګې هم دي املاح معدني ورته وایي نو دا قلبي خاصیت لري داشته دی کله چې د ځمکې لاندې اوبو سطحه د بارانو په دې کې زیاته شي دا اوبه د ښکته نه راپورته کېږي د ځمکې سر ته دغه مالګې راوړي بله ورځ بیا دا نورې اوبه چې راشي دا بیا ورسره منحل کېږي حل کېږي دا هم مالګې نه کېږي د دې چاره دا ده چې زحکشي وشي په دغسې منطقو کې د زهکش کی دغه وب چې د مال ګلری دا ټول یوزي او د بارانو د سیلاو په دی وخت دا وب بسته د مال کوزئی کټکایي په دې ترتیب سره زمونږ خوږی وب نور نه مال دین کیږي اما هغه منطقه چې هلته بیا مال ګډیره د هرات کې نمکسار یا ځینې نور ځایونه هغه چې ډیر مالګین دي هغه ته موږ ضرورت نه لرو موږ دا خوږی وب هم چې ښې وساتو تصفیه کړلی شو او دغه زهکشي سیستم ورته ولرو مشکل نه پیدا کیږي خو په دا دو عمره کلونو کې ماړو بای ارزو کړي چې موږ د اوبو د مدیریت لپاره هېڅ کوم اقدام نه و کړی نه مو دغه خوږې اوبه او صحي پاکې اوبه دا سمې مدیریت کړی وای هم کانالیزیشنونه نه و کړي
دلته یو پوښتنه کوم اوس چې د شبرغان موضوع ده کورنۍ ترش اوبو ته یو څه لاسرسی لري او پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او ټانکر په 8000 روپۍ اخلي دوی خپل نه شي کولای چې په کور کې داسې وړوکی سیستم څه ورته برابر کړي د اوبه یو څه پاکې کړي یا د سکول وړې کړي که نه حتماً باید حکومت په دې برخه کې څه اقدام وکړي
متاسفانه یو هغه د اوبو تصفیه کول دي چې دوی د ولاړو اوبونه یا هغه سیندونه چې اوبه یې خړې دي یا هغه دي تروې نه دي خو اوبه دي ناپاکې دي د دې دپاره داسې اودانونه جوړوي لاندې غټې تیږې وي بیا داسې لږ جغل وي بیا د سکرو یوه طبقه جوړوي بیا ښه میدان جغل اچوي په دې باندې چې څومره ناپاکې اوبه هم واچوي دا بیا هلته فلټر کیږي کاملا صحیح دي دغه د څلورو طبقو نه جغل سکاره بیا یو څه غټ جغل او غټ تیږې دي نه چې تیریږي دا د په صحي اوبو باندې اړول کیږي اما د مالګینو اوبو تصفیه کولو ټکنالوژي موږ نه لرو هغه نو په هغه صورت کې کیږي چې د ولایت په سطحه دولت دا ټکنالوژي فعاله کړي او بیا د ټولې منطقې یا د سکولو لپاره کم له کمه دا تصفیه کړي شي خلک یې نه شي کولی خلک فقط دغه خړې اوبه د ډنډونو اوبه یا دغه سیندونه چې ناولې شوي دي سر دغه اوبه تصفیه کولی شي د سکولو لپاره یا د باران ډنډونه چې دوی هوښیاري کړي وي او باران اوبه ذخیره کړي وي بیا په همدغه اودانونو کې ځان ته پاکې کړي دا هم کولی شي اما هغه مالګینې اوبه چې هغه بیا نو محلول شکل لري دا مخلوط نه ده محلول د محلول بیا ټکنالوژي غواړي هغه زمونږ خپله خلک یې نه شي کولی نه په یشغلو باندې کیږي او نه په هغه باندې متاسفانه اما موږ د خوږو اوبو د صحي اوبو امکانات لرو په هر ځای کې لرو په همدې جوزجان کې هم لرو بالکل ډېرې ښې اوبه تیارولی شو هغه منطقې چې خاوره مالګینه ده اوبه تر وی شوې دي ځکه چې پکې نه ده شوې لکه قاري صاحب چې مهرباني وکړله دغه په خواته موږ د نلدواني او د کانالونو په استرلو سره موږ دغه خلکو ته اوبه رسولی شو ټانکر تیل مصرفي یو وسیله ده د یو ځای نه اوبه راوړي بل ځای ته په کم اندازه اوبه راوړي او د چې ویل وزارت زره دا غیر اقتصادي ده دا شیوا او طریقه نه ده موږ داسې د اوبه رسولو سیستمونه لرو چې څو کیلومتره لکه دا د ګازو پایپونه چې د ځمکې لاندې د اوبو دپاره دغه سې رسولي دي هغو منطقو ته تاسو وګورئ چې د ترکیې نه د ایران نه اوبه ځي اسرائیلو ته څومره مسافت ده ډېره زیاته مسافه ده په باندې خرڅوي یا بعضې هیوادونه د خپلو تیرو په مقابل کې عربي عراق او سوریه او دا خوږې اوبه اخلي دا د البرز د غره د ایران نه دوی په دغه د اوبو شبکې جوړې کړې دي په دغه عمره فاصله یې ورته رسوي او موږ خو په دغه لنډه فاصله کې دغه د جوزجان شاوخوا دې خواته د هریرود سیند تیریږي او د دې نه موږ دا سرچینه دې خواته هغه د هندوکش د فرعي سلسلو نه شمال خواته دغه دی کې موږ دا ښه صحیح ده اوبه رسولی شو خلکو ته دوی د تشویش نه کوي منتها چې نظام جوړ شي حکومتداري وشي او موږ یوه ښه اداره ولرو د مدیریت لپاره یې لارو چارې وسنجوو دا د تشویش د اوبو قلت تشویش دا صحیح ده د اوبو سطحه ټیټیږي دا ټول مشکلات بوي اما د خوږو او د تروو اوبو مشکل غټ نه ده
ډېره زیاته مننه کور ودان دو دیال صاحب تاسو ته بېرته راګرځم اورېدونکی لرو سلام ستړي مشئ
سلام فردې سلام
خیاسته سات مخده احمدی صاحب خیر اغلی د بغلان نه تاسو ته یو بغلان کې او بوتل اسرسای څنګه ده
او مننه نرمت سلامونه وایم پر دې فورې وخت کو دا لکه نرمت صاحب سویل دا ترشوبه یا ترویو بو خو ما یو دغه نظر پر دی وګوره چې افغانستان ته څومره دوایي له بیروت باندې راځي نورمال کو نه راځي نه خپل موږ تاسو څومره فابریکې لرو دوا تولیدیږي نو دا غوڼ مشکلاتونه دی وبو دي چې په کورو کې زیاتره خلک وبونه لري بیا غره کوم کسي دغه استفاده کوي که صحیح یا غیر صحیح یا تقریبا ترشي یا رقم شي خو یو بو ستونزه ډیره د افغانستان کې وخت چې وبو زیاتره جوړ کې ترشي دي نو دا ناروغان چې وګوري د څنګه مسانه وګوري یا د بډول هغه وګوري د شا خبره دا زیاتره خلک ګورل کوي دوه درې ناروغان یا مریضان دي نو ته وګوره چې دا روغتونونو ته ورشي ډاکترانو باندې نوبت نه وي یا کلینکو ته ورشي نوبت نه وي دا خو دغه مشکلاتونه دي اوبو له اتله دي تقریبا د اوبو زموږ تاسو صحیح نه دي چې کم پیسه خلک صحیح یعنی پاک اوبو لري یعنی ثابت اوبو لري زیاتره خلک خو داسې د ککړو اوبو نه استفاده کوي یا تروي یا ترشي یا مثلا نور آباد لري تقریبا وګوره چې خړې اوبه یا تقریبا غیر صحیح نو دا وګوره دا ناروغي خو تاسو په کورو کې چې دا ناروغي زیاتره همدغه اوبو نه پیدا کیږي ولې وړ ماشومان چې تګي خامہ خاغار کوم کوم برابر کی چې کیه دا هم شپه نه دی دا
پخلان کې وب پاک وب ته لاسرسي څنګه د هلته تاسو کوم وب نه استفاده کوي څاو با سي نلونه شته دي څنګه دلته تاسو وب څنګه تر لاسه کوي
پرې ښه پښتنه دوه خپل سال ورو وخت خو به سي هیته هوت لک ترشي دي موږ غوښنه استفاده نکو تقریبا موږ نن نلکې دي نلکې نه استفاده کوو ما هم کوشش کوم چې موږ یو فلټر ته واخلو نو دا خپل وب سي ډیر ثابت وب دي پاکي رني دي خو مونږه لک ترشي دي دې نه استفاده نکو افغانستان کے
لاسرسی خپل نظر شریک کور ودان دودیال صاحب بیرته تاسو ته راځم موږ ټول په دې پویږو چې بیلا بیل ناروغیانې د ناپاکو اوبو نه رامنځته کیږي یا څوک پاکو اوبو ته لاسرسی ونه لري په هغې سیمو کې دغه ډول ناروغیانې ډېرې زیاتې وي خو په ټوله کې په دغې برخه کې د حکومت مسؤلیت ټول دې ته اشاره کوي چې حکومت مسؤول ده یا نړیواله ټولنه په دې برخه کې مسؤوله ده چې دوی باید دغه کسانو ته چې دوی د دغې نړیوالې ټولنې یوه برخه د خدمات برابر کړي یا په بندونو باندې په سینونو باندې سرمایه ګذاري وکړي تر څو پاکې اوبه دوی ته وساتي دغه برخه کې حکومت روسه پورې څومره خپل مسؤلیت ادا کړی دی نړیوالې ټولنې څومره ادا کړی دی او خلکو څومره خپل مسؤلیت ادا کړی چې دغه هم محیط کې پاکې اوبه وساتلی شي او هم خپله پاکو اوبو نه استفاده وکړي
بالکل ډیر ضروری پوښتنه وکړه حکومتونه د دې لپاره بیلابیل ادارې لري زه به دغه نږدې ګاونډی پاکستان تاسو ته ووایم پاکستان یو مستقله اداره لري په نوم د واپ دا WAPDA یا د منابعو او د اوبو د مدیریت کولو او انکشاف او پرمختیا اداره دا په پاکستان په څلورو مهمو ایالتونو کې بیا په هر ولسوالۍ او په هر ښار کې دا اداره شعبات لري ډېر مجهز دفترونه لري د دې مامورین ټول دولتي موټر ورته په اختیار کې دي او دولتي کورونه لري دولتي کورونه ورته ورکړل شوي اوچت معاش لري موټر ترانسپورت تحقیق وسایل دا ورته مهیا دي په ایران کې دغه سي مدیریت آب و شیلات ها او دا بیا ایران کې بیا جدا خبره ده یوازې د څښلو د زراعت لپاره نه غوي دغه دي کپانو د نیولې په دې مقصد باندې ډېرې استفاده کوي ډېرې تر هغه لاندې نیولې دي په هند کې اضافه د 15% د بودیجه د هغوی د اوبو لپاره د څښاک د صحي اوبو لپاره تخصیص کړې ده باوجود دې چې هند ښه پوره سیندونه هم لري او د اوبو ډېر مشکلات هم لري خو بعضې منطقې یو څه د اوبو کمبود سره وي دغسې موږ داسې همچو شمال همسایګان چې موږ ګورو تاجکستان ازبکستان په اندازه بدکترین زمونږ حرکت سره چې موږ په خپله خاوره کې د اوبو مدیریت شروع کړی او دا کانال یې وړ کړي کانال غواړو وباسو د دوی حکومتونو څومره ټکان وخوړو څومره متوجه دي نو دغسې د دنیا په سطحه داسې ملکونه دي د دنیا په سطحه 12% ټول دا د ټولو سیندونو نه 12% یې په مصنوعي توګه په تخنیکي کار سره ایستل شوي دي خلکو داسې سیندونه ایستلي دي په ماشینو ټرکټرو په دې باندې چې حتی بیړۍ پکې چلول کېږي نو د اوبو دپاره په دې اندازه باندې کار کوي نورو ملکونو کې ورته ادارات لري وسایل او ټکنالوژي لري موږ په افغانستان کې متاسفانه یو وزارت درلود په نوم د آب و برق دا د اوبو مدیریت یو وخت وزارت زراعت سره و بیا دا بېرته تقسیم کړو سره هم انکشاف اطلاعات او زراعت او هم وزارت آب و برق بیا وزارت آب و برق په دوو جوړه شوله د برق اداره جدا شوله د اوبو ملي اداره جدا شوله دغه ادارو کله به کارونه موازي روان وو کله به یو د بل په تمه به دا کارونه ګډوډ پاتې وو داسې وضعیت رانغی ثبات پیدا نه شو چې دغه ادارو ښه استحکام موندلی وی او با تجربه کسان موږ په دې کې پیدا کړی وی داسې ثبات موجود وی چې موږ اوبه مهار کړی وی اوبه مدیریت کړی وی یوه خبر را پیدا شوله چې اوبه زموږ آبرو آب آبرو ما تر څو فرصت برابرېدی چې دې ته ځان برابر کړو بېرته هر څه ګډوډ شول موږ په ډېرو برخو کې د تحصیلي رشتې لرو متاسفانه د هایدروجي او هایدرومتري په برخه کې موږ نه لرو یوازې په پل تخنیک کې یوه وړه څانګه لرو نو چې لازم کدرونه نه وي لازم پروژه نه وي لازم بودیجه نه وي او فعال ادارات ورته نه وي نو دا چاره خو نه کېږي موږ په دې برخه ته کمه توجه کړې ده
ډېره زیاته مننه بېخ تاسو سره ګرځم اوریدونکو ته ورځو سلام ستړي مشئ
علي د هلمند نوزاد ولسوالۍ
څخه مننه کور ودان چې د هلمند نه دې اړیکه ولیده کته مونږ ټول په دې خبرې چې په هلمند کې د بو یو څه ستونزې شته تاسو ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایې پاکي وبله کوم کوي
تاسو موږ ولسوالۍ چې د پخوا کاریزونه و 360 کاریزو د نوزاد ولسوالۍ انا په دغه کې و سیو کاریز لام او بنل لري بس دغه برمی او څه وی دي یو سل او یو نیم سل متر برمی او یا چې فینداري دي دا یو تاک تاک شو جو خواغه مو او څه و چې څه دي انا د وګو څه نه ماتم یو بس دغه مستق تاکلا ولسوالۍ د واشیر د نوزاد بیا به خې ډیر وشتي انا د خلک دی باري چې دغه سی یلمن ته دې کندار ته دې رات پات دې نو ستونزه کې ډیر راګیر دی بیا چرګه
او زراعت هم دغه برمونه استفاده کوله کنه کوم بل طریقه وا
یا هغه خو کاریزونه وکاریزونه د ستانه او تویل هغه په خو کاریزونه بیا هغه وڅوله پر مخ نو هغه بیان یو به دغه وڅ ته برمی دی برمی او غلی دی برمی مو وڅوچ سول نو که وس بل چاره یا خیر چانس پاته د کچيري بندونه جوړ کی دا نوزاد ولسوالۍ کې یو بند دی تنګي په نامه دی یو دره ده نو دغه که خلک وایي چې دغه وتړسي هغه وپنیم چې نکوي نو به ډېر شي اماره ته کتنه
تاسې غوښتنه کړې ده چې دا بند درته جوړ شي که نه
بلې و خو خلک ورځي ولایت ته ورځي ورته وایي دوی ژمنه ورسره کوي وایي سمه ده نن سبا بس دغه وایي نور عملي کار یې نه دی کړی
مدنه کور ودان چې د نوزاد نه دی اړیکې نیولې و د هغې ولسوالۍ د ستونزو په اړه د موږ سره خپل نظر شریک کړ کور ودان بل اوریدونکو مخلو بیا د دیال صاحب ته ورځو سلام ستړي مشه
السلام علیکم
علیکم سلام نوم زیرا ته وخل د کوم ولایت نه دی اړیکې نیولې
فريدا سیال ز لیک تر غلی عبدالحنان مومن يم له کندهار
عبدالحنان د کندهار ستړي مشه په خیر راغلی تاسو ته کندهار کې د خلکو وضعیت څنګه د پاکو بوته څنګه لاسرسي پیدا کوي او پاکي بل لري په سیمه کې کنه
پرې دې خورځه به تاسو ته خبره وکم کنه زما وزر دې
خو یو مې ربا نه اور
یو اوس زه خو خور د غساس نه شراب چې تاسو نه شراب پر منځني صفو د غیوا او تاسو چې کار نه کی خور او پر ستما ټول تل داسن زه حل کی جو خداسن زه نه صحل
مو تاسو ستونزه ما شریک کړي او تاسو غږ ما مغه پروګرام نو وست د پښتو برخه او دری برخه د چانت مو واسطه او چې په افغانستان پاسویل کې د ستونزې د چز مکتبیال تاسو هم کار نه کوي دوی غږ نه اوري دوی ول چې کار باندې روان ده لکیا د چې د غسونځ حال کې نه دا چې ولې نه د حل شوی وړاندې موریدونکو شکایت درلود په شبرغان او بغلان کې هم سمګ نشرات ویل چې ناوري دل کېږي نو زبا بیا یو ځل ساسي د غسونځ شریک کړم
د بل رادیو نشرات په ګډیز خور راشنا رادیو نشرات
هغه مو هم مخ شریک کړي و سبا بیا نن د دې سنځي یو ځل بیا یادونه وکم
مننه نو خور ازو د اوبو د یاد پاک چاپیال دغه ته خور کډر توه مخور دلته موږ دغه دولت چنه لونه لرو کنه دغه دولت چنه لونه دلته په جر له سورس کې راي لکه یاندي کډر توه مت خپل فکر وکړه په جر له سورس کې چې یو څوک چاته 200 بوري لکی او هغه وبته په جر له سورس کې په کور کې ساته دغه وبو په حال یاندي دغه وبو رنګ او خوان ګرد سره وړي نو دلته موږ یکی نه د وبو سره سنځل لرو
څاګانی خو څوک نه وباسي ژورې څاګانی
څاګانی خو څوک وباسي هغه وچ سي کنه کډرته م دلته پرون زموږ په کلی کې چا ساي سلی وو تقریبا پر نیوی متر لامو هغه څه وچ سوی وو نو دلته اوس که هر څومره تبر ما وې الچ یو میاشت دوه میاشتې وو بدات کې هغه نور وچ
او دا غنلونه کې مو چو برازي دا د کم ځای نه درځي
دا دلته د کندهار په ولایت کې یو ساحه د فکر کوم د شکر شمیوا کې یو برمره دا برمی سقرات او هغه او بوچ جمع اکثر وخت روی په دا خطر باندې بیا ته موږ وی شو انو بیا هغه وخت مو وی شو لري بیا هغه وخت استفاده نکو
د کندهار اوسیدونکو دغه سنځل ته طالب چارواکو سره شریک کړي دا چې د غور ور باندې وکړي یو څه حلار ورته پیدا شي
کله ته مخ ورمو د یو بل رسمي د اړیم د سنځل شریک کله خو د هغه خبره کوي چې پر مثال یي مشتوای چې موږ پر نور برمو باندې کاروان کړی دي چې دغه سنځل حل سي دغه پختر کې موږ ورته ویل وداري تقریبا اوس نه به ډیر وخت دی لکه لوري په زمیا شو چې دغه سنځل پر ځای پاتې ده نه ده حل سوی نو موږ نه پېژو چې موږ سمجل کارین چې نه اوري اوس ته موږ ته بیا دا غوم نه مهمه دي چې مشکل پاتې کیږي ولې د کندهار د ولایت غم نه کړی کیږي یعنی خور ساته ابل اوراس تقریبا د شپې بولس په 2000 وروته مڅ کار مې په بازار کې د چا سره د مریضې په خاطر باندې مریض هم کله چې راوتلم یو کس ته چاترو ازته ولار دی وای د شنګو براتی موږ د شنګو بنل درو یعنی تاسو خپل فکر وکړي شپه د استراحت لپاره دی شپه ورته د پاره چې اوسو په چاترو ازو ټکی چې تماس شنګو برک یعنی دوبه دوه نه بعد حالې په کندهار کې
باندې نه کور ودان ژوند دی اوسې چې د کندهار نه اړیکې نیولې و او د کندهار سوند دې سره شریک کړي دوتیال صاحب په افغانستان کې د اوبو د سوند تازه نه ده هغه وخت لا چې زما یادې موږ ماشومان و دغه کابل کې مختلف سیمو کې چې موږ ژوند کړای موږ په بوشکو کې وبراوړل زما په یاد دي چې هغه بیا موږ څو ورځې ساتل بیا په دې رسته او کلونو کې نلونه راتیر شول هیڅ حکومتونه دغه موضوع ته ولې پام نه کوي هغه تیر حکومت او کدا اوسنۍ حکومت ته توی اوازې په مغه سیاسي مسایل وخت دی او دغه موضوعات ور نه هېر دي څنګه کېدای شي چې د حکومتونو توجه د اقل دغه موضوعات ته چې هغه وچ کالی ده یا په ټوله کې د اوبو کمښت راووري
ما اړوند به ارزو کې دا د ګاونډي هوادونو د اداراتو مثال او د بودیجی او د پروژو نمونه مې واخیستل لاند رانډ موږ په افغانستان کې متاسفانه البته ډیر مخکې د جنگونو نه مخکې د اوبو مدیریت کولو کانالونو بندونو د دې ته توجه و د زړشاو په وخت کې موږ بندونه درلودل د نغنو بند په غزنی کې د سردی بندو د درونټي بندو دغه سي جبل سراج کې دغه سي کجکی او د میدان وردګو په کندهار کې بل بندونه یو جوړ شول او د ډیر تاثیر کړی وو اما وروسته دغه نه د جنگول عمل دولتونو توجه و نه کړه ولې کو بودیجه او ادارات هم درلودل ډیر په غلط روانو مثلا انکشاف دهات دا برمی استل چې دا اوس هر شړی برمی او باسي دا اول د انکشاف دهات دا کار شروع کړ موږ ډیر ورته ویل چې دا غلط کار دا مکه وای چې د اوبو ساتنه نور هم چټه زی نو د دې پروژه نور څه دی واسه نو پورا د دې په ځای چې فرش زیات کی زنګلونه ته پراختیا ورکی دي دی په چې بندونه کانالونه وکړي دوی بلګیا وکړي چې به سړکونه یې سره کړي ته به سړک راغلن عمومي سړک به ځان سره دوکان او کور او دا به کور شنه صاحب ټول له منځه لاړ کلونه جوړول پټي او په دې باندې حال دا چې دوی سړکونه باید دغه بیرګانو ته استلی وای کلی او کورونه د ځمکې غیر زراعتي استعمال ټول باید دغه دشتو کوي خو دوی دغه زراعتي استعمال ټول وخت د کار یو څه بل
بل کار غلط دا و چې دغه برمی او د څاګانې ویستلې او دوی ګزارش ورکوه دهکده آزاد می شود. دهکده آزاد می شود را د افغانستان کې یو پروګرام و یو ساعت وخت یې درلوده او همدا به یې ویلي چې پلاني ځي کې دومره کوریان ویستل ټول پلاني ځي کې دومره څاګانې او دا ټول د افغانستان دپاره زهر و. نو دولتونو نه یوازې چا چې کار ونه کړ بلکې ډېر لوی خیانت یې وکړ، ډېره لویه غلطي یې وکړله. اوس دغه زموږ خلک هم په دې هلمند دوکاندارو په دې کې تاسو وګورئ څومره کوریان او بیا دا وګورئ چې خلک پکې لویږي، تراکتور پکې لویږي، حیوانات پکې لویږي، سیر پکې لویږي، ژوند ته یې هم خطر ده او اوبه هم دراوځي. ځکه دغه اکویفر ورته وایي د ځمکو اوبو لاندې طبقات دغه دي، د ځمکې لاندې اکویفرونه وار په وار تش شول. بیا دا یوازې د اوبو مشکل نه ده، دا بیا د ځمکې هغه را تکتونیکي حرکات رامنځته کېږي، زلزلې د ځمکې نشست تا پېښېږي. همدغه اوس هم په کابل کې په ډېرو ځایونو کې چې تاسو وګورئ د برق پایې او دیوالونه کاږه شوي دي. دا علت دا ده چې کته د ځمکې اوبه ټولې راوستل شولې، خلاګانې ایجاد شولې، د اوبو سطحه ټیټه شوله. دا د ځمکې په سر ژوند باندې هم تاثیر کوي. یوازې د څښاک د اوبو کمی نه ده، یوازې د اوبو قیمته کېدل نه دي، بلکې دا نور تاثیرات هم لري. اما دا متاسفانه موږ ډېر ویلې دغه ده، دا اوس هم دا پروګرام زموږ روان ده په همدې باندې، تر څو د دې لپاره علمي لارې چارې ونه سنجوو، تر څو فعاله ادارات موږ جوړ نه کړو، تر څو مؤثرې پروژې موږ تطبیق نه کړو، دا مشکل به دغه سې دوام ولري. اما د حل لارې شته ده. دومره ډېر ښه امکانات چې د اوبو په هکله افغانستان لري، خصوصا د څښلو اوبو په هکله، خیر زراعت ته به هم برابرې کړو، صنعت دپاره به هم اوبه کړو برابرې کړو، د کبانو روزنې د ټولو د استفادو دپاره به موږ اوبه برابرې کړی شو. خو د څښلو دپاره د اوبو برابرول قطعا مشکل نه ده، ډېر اسانه کار ده. کافي اندازه اوبه لرو، موږ ډېرې ښې اوبه لرو، ډېرې باکیفیته اوبه لرو. خو چې زموږ ادارات، زموږ حکومت واوسي او موږ مسلکي تخصص واکي ادارات ولرو، زه په ډاډ سره ویلی شم خلکو ته، اطمینان ورکولی شم چې په دغه هلمند و قندار و نیمروز و فراه کې چې ډېره وچکالي ده، دغه ته هم کافي اندازه د څښلو اوبه هم رسولی شو، حتی موږ زراعت ته هم اوبه رسولی شو.
تودل صاحب وبخې، که چېرې بیا حکومتونه توجه ونه کړي، اوس لکه په سویل کې ډېرې خلک ګډ شوي دي چې خپلې مېنې پرېږدي، خپل ځایونه پرېږدي، ورته رسېدګي نه کېږي، غږ یې نه اورېدل کېږي. فکر نه کوئ چې یو بل بحران چې د اوبو د کمښت نه که چېرې مدیریت یې ونه شي او ورته پام ونه شي را روان دی، او په افغانستان کې احتمالا دې ته بله لار هواروي چې بل بحران به سیاسي نه بلکې پر اوبو یا دغه مسایلو باندې چې موږ اصلا ورته پام نه کوو او ډیر داسې په پام کې نیسو چې دا اصلا د اهمیت وړ نه دي، په دې مسایلو به زموږ جګړه وي او زموږ جنجال وي.
ستاسو مطلب د اوبو نه سمه استفاده کول د خلکو
په یو ورته د حکومتونو لخوا پام نه کول، یا دغه سیمو ته چې تاسو ویل چې اوبه رسېدل ورته امکان لري، خو دا د اوس هغه سیمو نه خلک ځي وځي، کورونه پرېږدي، که چیرې دغه د رسیدګي ونه شي، دغه بحران مدیریت نشي، ساسې پان باندې را روان بحران چې په افغانستان کې بیا به ورسره خلک لاسو ګریوان وي، د اوبو بحران بنوي.
ولن ما خو دا تشویش لرو، خلکو هم دا اندېښنه څرګنده کړې ده، او دا خطر دا 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 زنګ د خطر ویل شوی ده. دې پسې عواقب نور هم ډېر خطرناک دي، د څښاک اوبه چې خلک مجبوریږي، او بیا دا د دوی په اقتصاد باندې دومره فشار راوړي، بیا دا نورې سیمو ته ځي، بیا صحت ورسره خرابېږي، او بیا د کاروبار نه پاتې کېږي. بیا هغه سیمو کې چې فعلا اوبه لري، بله ورځ دغه هم بیا بې اوبو کېږي. دا بحران دومره پراخېږي کله چې مدیریت ونه کړو، کله چې چاره ونه کړو، چاره ورته ونه سنجوو، مخه ونه نیسو او تدابیر ورته ونه لرو، دا بحران نور هم خلاصې پراخه کېږي. هغه ځایونه چې اوبه لري هغه هم بې اوبو کېږي. موږ داسې ځایونه هم درلودل چې ښې پوره چینې او کاریزونه یې درلودل، اوس هغه هم وچې شوي دي. هغه ځایونه کې چې بیا د بمبې امکانات و نور د هغه دپاره هم بله ورځ اوبه ونه لرو، دا بحران وخت زیاتېدو ده، هم په ټوله نړۍ کې او هم خصوصا په افغانستان کې.
مننه ډېره زیاته کورمودان ژوندی اوسې پوهاند استاد بشیر دودیال و چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت او همدارنګه چې څنګه امکان لري په افغانستان کې د اوبو بحران مدیریت کو، موږ سره خپل نظرونه شریک کړل، او همدارنګه له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې زنګونه مو وهل او د خپلې سیمې حال مو راته وویل. تر بل پروګرام ښه چاره.
باندی مین یم په خیالونو کې راځي یو چا باندی مین یم په خیالونو کې راځي چې سترګې مې شپټې په خوبونو کې راځي چې سترګې مې شپټې په خوبونو کې راځي خیالونو کې راځي په خیالونو کې راځي
شانک سنو